دا مشال ریډیو دی نن د اتوار ورځ او د 2011 میلادي کال د مئی د میاشتې اتمه نیټه ده. زه شاهین بونیرې مو د مشال ریډیو په دې یو ساعته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د صوبایي وزیر ارباب ایوب جان د کور مخې ته بمی چاودنه شوې ده. په بلوچستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي چې دغلته د حکومت د هلو ځلو نه مطمئن نه دي. پښتانه هنرمندان ګیله کوي چې مرسته ورسره نه کیږي. دغه ټول راپورونه برته وړاندې کوو. یو بجه شوې د پښتونخوا کې د بوریوال کاکړ نه خبرونه وو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکه. امریکایي چارواکي وایي دوی اوس باور لري چې اسامه بن لادن د پاکستان د بچابات له شهر څخه د القاعده شبکې چارې سنبالولې. د خیبر ایجنسی د باډې د اکاخیلو په سیمه کې پر یو کور د توغندي د پریوتو له امله 15 تنه وژل شوی دي. او په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د کرو کروندې د وزیر ارباب ایوب جان د کور مخې ته 14 شوی چې 3 تنه پکې ټپي شوی دي. اوس بشپړ خبرونه. امریکایي چارواکي وایي دوی اوس باور لري چې اسامه بن لادن د پاکستان د بټابات له شهر څخه د القاعده شبکې چارې سنبالولې. چارواکي ذاتوي د اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه شوو ثبوتونو څخه داسې ښکاري چې اسامه بن لادن له بټابات څخه د القاعده شبکې چارې سنبالولې او د هغه دا کور د القاعده لپاره یو فعال مرکز و. د امریکایي چارواکو لخوا دا څرګندونې د هغو ویډیو تر خپرېدو وروسته راغلی دی چې په کوم کې اسامه بن لادن په خپل استوګنځای کې ناست دی، خپل ځان په ټلویزیون کې ګوري او د ترګرۍ د تبلیغاتو لپاره د ویډیوګانو تمرین کوي. چارواکي وایي د دې ترڅنګ په هغو ثبتونو کې چې له دې کور څخه ترلاسه شوی دی د ټلیفون شمیرې او کاغذونه هم شامل دي. د خیبر ایجنسی د باډې د کاخیلو په سیمه کې پر یو کور د توغندي د پریوتو له امله 15 تنه وژل شوی دي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنوارې په اړه نور حال راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا 13 شپه د باډې په کاخیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په وخت د باسخان نومیتن په کور یو مارټر ګولې را پریوته او یو بې زوردارې چاودنې سره اوچاودېده. د دغه چاودنې په ترڅ کې په دې کور کې د دریو ښځو او دوه ماشومانو په شمول 15 تنه ووژل شول او نور څلور پکې جوبل شوي دي. دوی وایي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې کله امنیتي ځواکونو د کاخیلو په شین درنګ سیمه کې د وسلوالو په ټنځایونه په نښه کول.
د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د کرو کروندې د وزیر ارباب ایوب جان د کور مخې ته 14 سوی ده چې 3 تنه پکې ټپي شوی دي. ارباب ایوب جان د دې پېښې په اړه او مشال ریډیو ته وویل د خیبر پښتونخوا د کرو کروندې وزیر ارباب ایوب جانو چې د پیش پاړه مشال ریډیو ته معلومات ورکول. د نیټو افغان چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون د طالبانو د یو لوی برید مخه ونیوله. وسلوالو طالبانو پرون په کندهار کې پر څلور مهمو ودانیو په داسې حال کې برید وکړ چې د رپورټونو له مخې 15 ځانمرګ هم ورسره و. په دې ودانیو کې د کندهار د والی کمپاونډ، د ښاروال دفتر، د استخباراتو مرکز او د پولیسو تھانی شامل وې. چارواکي وایي په دې پیښه کې د یو پولیس افسر او یو عام وګړي په ګډون لږ تر لږه شپږ وسلوال طالبان ووژل سو او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سو. په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یو ویاند میجر جنرال لاستر ویلی دی وسلوالو طالبانو لخوا دا برید د هغوی د پسرلنۍ عملیاتو برخه ښکارېده. د کوم مخه چې د افغانستان د امنیت ساتونکو ملي ځواک ونیوله. او وروستی خبر ده چې په مصر کې د فرقیزو نشتو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې د قاهرې په ښار کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ په دې نشتو کې تر 50 زیات کسان ټپي شوي هم دي. پرون د دې هیواد په یو لویدیز ښار امبابا کې هم داسې نشتې شوي وې چې بیا پولیسو پرې اوښکې بهونکی ګیس غورځولی و او هغوی یو له بله بیل کړي وو. ویل کېږي چې دا پېښې له هغه وروسته راپیل شوې چې ځینې سخت دریزه مسلمانان کلیسا ته ورغلي وو او د هغې عیسوي میرمنې د ورسپارلو غوښتنه یې کړې وه چې د دوی په خبره مسلمانه شوې وه. د یادونې وړ ده چې په مصر کې په سل کې لس تنه د عیسوي مذهب پیرویان دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ریډیو چې بوریوال کاکړ وړاندې کول پر روانه خبرونه کې تاسو لپاره دا راپور نه راوړي. د صوبایي وزیر ارباب ایوب جان د کور مخې ته بمی چودنه درې کسان زخمیان شوي دي.
زما کور په لاره باندې بورډ لګېدلی د باچا خان د ولی خان او زما نو هغې کې تماشا هغې کې بم ایښو.
پښتانه هنرمندان وایي په ټولنه کې هغه عزت نه لري کوم چې د دوی حق دی.
فنکار ټول عمر ملې ځان وژني په دې خلکو ته خنداګانې ورګي دې خلکو نه مینه غواړي پکار ده کنه مرسته پکار ده.
د میندو نړیوال ورځ د وزیرستان یو جنگ زپلې ماشوم وای امن دی وی چې مور او بچی د یو بل ارمانونه پوره کړي.
ټول د نیو کې امن وی چې مان دی او بچیو د یو بل ارمانونه پیرا.
دا د دې سر تړلې د پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان نه راپورونه لرو. زمونږه ونیز خبرونه شعر او تصوب به مورینو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راځو زمونږ غړومبی راپور ته په پیښور کې د امنیت په وځ باندې خبره کوو. پیښور ته پتلون کې لوی لارې تر نا پارم سره نږدې د کر کروندې د صوبایي وزیر ارباب ایوب جان د کور مخې ته د ریموټ کنټرول بمی چودنه شوې ده چې په نتیجه کې درې کسان ټپیان شوي دي. په دغه اړه باندې زما همکار خالد خان د ارباب ایوب جان سره خبرې کړې دي. نو هغه به وورو چې هغه دغه پیښې په اړه باندې سوای. مشال ریڈیو تغوگی دا ارباب ایوب جان دا کر کروندی دا صوبائی وزیر دا کور مخه ته بمی چودنه شوی دا سوزو وزیرستان تا چرته شي د امنیت د وزې جاج خلو په وزیرستان کې زمو خبريال سلام مسعود وایي چې دغه تا په یو بریټ کې دوه امنیتی ځواکونه وجلی شوې دي. دغه تفصیل څه دی؟ تفصیل د سلام مسعود پر راپور کې.
د ډیرس ملي خانه د مرودا په لوري د یو سل شپږ پته کیلومتره په فاصله د سولي وزیرستان په سیمه اسمون مانځکښې نن غیز نه بجې په مځکښې خوندي بم چودنه وشوله چې په نتیجه کښې یې په لیار روان د فرنټیر کور دوه سرتېري په هغه ځای مړه شول. د سولي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه او یوې خفیه ادارې چارواکو د مشال ریډیو په پښتنه د دې پېښې پخلای وکړلې او د وژلو سرتېریو نومونه یې قربان او مشان وشول. دا د یادوي چې په سولي وزیرستان سروې کښې د دې نه اول هم د روانې میاشتې په پنځمه نېټه د طالبانو او امنیتي فورسز په منځ کښې د شخړې په نتیجه کښې د امنیتي فورسز یو سرتېری مړ او څلور نور زخمیان شوي وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د دفاع وزارت د القاعده د مشر اسامه بن لادن داسې 15 ویډیوګانې رسنیو ته ورکړي چې په ابتاباد کې هغه په خپل کور کې له وجلو وروستو ترلاسه کړی وي. بل خواته امریکایي چارواکي وایي چې د اسامه دا کور د القاعده د ترهګري ډلې د قومانده مرکز و. په دغه اړه اورو د سالم احمد صالح راپور.
د اسلام آباد په ایبټ آباد سیمه کې د اسامه بن لادن کور چې اسامه پکې د امریکایي ځواکونو لخوا ووژل سو د القاعده شبکې د قومندې او کنټرول مرکز و چې د دې ډلې مشر بن لادن ورڅخه خپل پلویانو ته ستراتیژیکي عملیاتي او تاکتیکي لارښوونې کولې. دا خبره رویټرز آژانس ته د امریکا د استخباراتو یو مقام د نوم د نشول په شرط وکړه. د دې مقام په خبره د بن لادن پر کور د عملیاتو په نتیجه کې ترلاسه شوی معلومات ډیر مهم دي. دې مقام ویل په ایبټ آباد کې دغه کور د القاعده شبکې د مشر د قومندې او کنټرول یو فعال مرکز و. دا څرګنده ده چې نوموړی د القاعده ډلې یوازې ستراتیژیک مفکر نه و، هغه په عملیاتي پلان جوړونه دغه راز د تاکتیکي پریکړو په برخه کې هم فعال و. دغه مقام دا څرګندونې په داسې حال کې وکړه چې د امریکا استخباراتي چارواکو پرون د بن لادن 15 ویډیوي کلیپونه خپره کړل چې له هماغه کور څخه یې ترلاسه کړي دي. په یو ویډیو کې ښکاري چې اوسامه بن لادن په ټلویزیون کې خپل ځان ته ګوري. لیدل کېږي چې د اوسامه خړبخونه سپینه ژره اوږده سوې په کوټه کې پر مځکه ناستې، کمپلې تر ځان راتاو کړي او د ټلویزیون ریموټ کنټرول یې په لاس کې دی. اوسامه بن لادن په الجزیره ټلویزیون کې خپل تصویر ګوري. د امریکا استخباراتي چارواکي په هیدل چې بن لادن اول قاعده به د رسنیو خبرونه څاري. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای چې کله د بن لادن کور کشف کړ، پوسول چې د یو سټلایټ ډش په مرسته د بن لادن په کور کې د ټلویزیون د کتلو اسانتیا سته. په یو ویډیو کې ښکاري چې اوسامه په خپل کور کې یو کمپیوټر هم لري، که څه هم چارواکي وایي په کور کې د انټرنیټ یا ټلیفون مزه نه دی موندل سوی. بن لادن او څلور نور کسان چې ورسره په کور کې وو تیره دوشنبه د امریکا د ګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان د پایتخت اسلام آباد په ایبټ آباد کې ووژل سول.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو نظر اچو، د امریکا څخه خبرېدونکي ورسپانه وال سټریټ جرنال ورسپانه په ایبټ آباد کې د هغه کور په اړه یو راپور خپور کړی چې اسامه بن لادن پکې د امریکایانو لخوا ووژل شو. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې پر دې بحثونه روان دي چې دا ځای د سیلګرو لپاره وساتل شي او کنه په یو زیارت د اوختو لیرې وران کړل شي. بشیر ګواخ د دغه راپور غټه کې دراوروي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې پاکستان د یو ډیر مهم سوال سره مخ دی، او هغه دا چې دوی د هغه کور سره څه وکړي چې اسامه پکې له څو کلونو له اوسېدلو وروسته د امریکایانو لخوا ووژل شو. ورسپانه لیکي چې پاکستان حیران دی چې په ایبټ آباد کې د اسامه دا کور په یو سیاحتي ځای بدل کړي او که د زیارت له جوړېدو څخه د مخنیوي لپاره یې بیخي ونړوي. اوسامه په پاکستان کې پراخ ملاتړ درلود او چارواکي ویریږي چې خلک به د هغه کور د زیارت په توګه د مرادونو د پوره کولو لپاره وکاروي. ورسپانه لیکي چې امریکا له همدې وجې د اوسامه مړی د ځمکې په ځای په سمندر کې خښ کړ. دا په داسې حال کې دا چې د اوسامه کور وار د مخه د خلکو د پام سبب شوی دی. دوی دلته د تصویرانو اخیستلو لپاره راځي او د گاونډ له کورونو څخه د اوسامه د کور دننه د لیدو کوشش کوي. وال سټریټ جرنال د ایبټ آباد ښار د یو چارواکي لخوا لیکي چې کېدای شي د اوسامه کور د سیاحت په یو ځای بدل شي. د هغه په وینا دا به د دې به امن ښار اقتصاد ښه کړي. هغه ویلي که دا ځای په میوزیم بدل هم نشي، خلک به ورته بیا هم راځي. خو ورځپاڼې ته یو بل چارواکي ویلي چې په کار دا کور ونړېږي که نه، نو اورپکې به یې د یو سمبولیک ځای په توګه د القاعده د مشر د مرګ د غچ اخیستنې لپاره کاروي. ورسپانې لیکلي چې د امریکایي چارواکو په وینا د اسامه دا کور د یو پاکستانی و چې په کویټ کې زیږیدلی و او د امریکایانو لخوا په دې عملیاتو کې د خپل ورور سره یو ځای ووژل شو. نوموړی د اسامه لپاره د خبر د وړلو راوړلو د کس یا قاصد په توګه کار کاوه. وال سټریټ جرنال ورسپانې د کور د ځمکې د کاغذونو له کتلو وروسته زیاته کړې چې دغه سړی د محمد ارشد خان په نامه د 2004 او 2005 کلونو ترمنځ د شاوخوا 50,000 ډالرو په لګښت له څلورو کسانو څخه ځمکه اخیستې وه. د ارشد خان د پلار نوم نقیب خان ښودل شوی. د ورځپاڼې په وینا ارشد خان اخیری او څلورم پلار د ایبټ آباد د فرنټیر کالج له استاد قاضي محفوظ الحق څخه اخیستې وو. قاضي محفوظ الحق وال سټریټ جرنال ورسپانې ته ویلي چې ځمکه یې په 2005 کال کې په ارشد خان په 25,000 ډالر پلورلې، او د هغه په وینا نوموړی یو آرامه خبرې کوونکی او عام سړی و. د قاضي په وینا ارشد خان ورته ویلی وو چې زمکه د خپل تر لپاره د یو کور د جوړولو په خاطر اخلي. امریکایي چارواکي وایي چې دا کور یو میلیون ډالر ارزښت لري، خو د زمکو ځایي کاروبار کوونکي وایي چې د دې کور بیه له 2.5 لک ډالرو څخه تر 3 لک ډالرو پورې ده. ورځپاڼې د پاکستان د خفیه ادارې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې په کور کې د 4 کورنیو لپاره د اوسېدلو ځای و. په 2 جلا ځایونو کې د اوساما او د زوی کورنۍ او 3 او 4 برخه د اوساما د قاصد او د هغه د ورور کورنۍ لپاره وه. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د دې کور په اړه نوي معلومات مخې ته راځي، خو بحث لا هم همغه دی چې د دې کور سره څه وکړل شي، وران کړل شي او که پرېښودل شي.
پښتو وایي مشال ریډیو وار. په امریکایي خبرونې د نیویارک ریویو کې د الیزابت روبین یو مقاله خپره شوې چې پکې نوموړي لیکلي د پاکستان د فوجي افسرانو په خار کې د اسامه بن لادن وجنې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه تضاد رامنځته کړی دی. د لیکوالې په خبره دا تضاد د پاکستان منافقت او پردې د امریکا ریاست دی. په دغه اړه دغه مقاله خپره شوې چې مهم ټکي پامیر ساحل وړاندې کوي.
په دی نیویارک ریویو کې لیکواله الیزابت روبین لیکي د اسامه بن لادن دوه پاکستانی قربانه ارشد او طارق خان چې هغه لوی کور د دوی په نوم او له اسامه سره ووژل شول لوی کاروباریان ول. دا دواړه کسان د 400 ول او د دوی کاکا د پاکستان په پوځ کې بریګیډیر وو. د لیکوالې په خبره چیرې چې اسامه ووژل شو هغه ځای تر ډیر زیات سار لاندې او تر حکومتي واک لاندې دی او د قبایلي سیمه په څیر بې قانونه سیمه نه ده. لیکواله وایي امریکا پاکستان ته په اربونو ډالر پوځي او ملکی مرستې ورکوي، خو بیا هم پاکستان د دوی دښمنان لزان سره ساتي او دا نه یوازې د دوی دښمنان دي بلکې په خپل د پاکستان صحتمندانه سالمیت او بقا لپاره هم دښمنان دي. الیزابت روبین لیکي د امریکا د پیسو برخې ډېرې یاغي شبکو ته ورکول کیږي چې د دې شبکو اروپا کې امریکایي او افغان سرتیری، امریکایي او افغان روسي وګړي، اروپایي وګړي، پاکستانی ولسی وګړي، میندې، پلرونه او پر بیلابیلو برې اعظمونو ماشومان ووژني. لیکواله وایي د امریکایي ځواکونو د پوځ یوه میجر ترې پوښتنه کړې وه چې د ده ملګری د افغانستان په هلمند ولایت کې ولې ووژل شو چې اصلي مسله د پولې هغه خواته ده. په کندهار کې یوه 12 کلن نجلۍ چې کورنۍ یې د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې له منځه لاړه پوښتنه کوي چې ولې پر دوی بمونه ورول کیږي. الیزابت روبین لیکي په 2006 زیږیز کال کې یې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له یو شمېر طالب مشرانو سره ولیدل. نوموړي لیکي له داسې افغاني طالبانو سره ولیدل چې له حکومت سره یې روغ غوښته او له جنګه یې لاس په سر کېدل غوښتل. یوه همداسې طالب لیکوالې ته ویلي چې تر دې وروسته د پاکستان د استخباراتو مرکزي ادارې ISI ونیوه او ورته وویل چې هغه مهال به یې خوشی کړي چې دای بیا جګړه پیل کړي او د جوړجاړي خبرې ونه کاندي. همدا طالب بیا د قومندان سویه تجګ شو او د کوټې او زابل ترمنځ یې آزادانه تګ راتګ کاوه. دای بیا په زابل کې د افغاني طالبانو د استخباراتو قومندان وو. لیکواله په دی نیویارک ریویو کې لیکي له یو بل طالب سره یې ولیدل چې په پېښور کې د طالبانو سیډیانې او ویډیوګانې جوړولې چې پکې به دوی د امریکایي پوځیانو وژنه خوده او د خلکو حلالول به خودل. دې طالب لیکوالې ته ویلي د ISI لومړی هڅه دا وه چې ملا عمر له خپلې دندې لرې کړي او دوی ته لاس په نامه ولاړ یو بل کس مخې ته راولي لکه جلال الدین حقانی سره د هغه زوی سراج حقانی. دې طالب الیزابت روبین ته لومړی ویلي چې دوی هغه ښوونځي اسکولونه سوځوي چې پکې د عیسویت درس ورکول کیږي. همدې طالب بیا لیکوالې ته ویلي زیاتره طالبان نه غواړي چې ښوونځي، پلونه او سرکونه وران کړي ځکه چې دا شیان طالبان په خپله هم استعمالوي، خو دا هر څه د ISI په وینا کیږي ځکه چې هغوی په افغانستان کې پرمختګ نه غواړي. لیکواله وایي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچرډ هالبروک یو مشاور ورته ویلي دوی پاکستان ته د یو تاواني ملګري او طالبانو ته د دښمنانو په سترګه ګوري. الیزابت روبین لیکي مشاور ورته دا خبره د هالبروک تر مړینې مخکې کړې وه او دای ورته وویل چې حقیقت له دې برعکس دی. مشاور لیکوال ته ویلي دا طالبان دي چې کار ورسره کیدای شي. دې طالبانو ته ISI مرسته او پټنځایونه ورکړي دي او هر څه چې کول وي باید داسې وشي چې دې طالبانو ته داسې لاره برابر کړل شي چې دوی نیغ په نیغه له امریکا سره خبرې وکړي. لیکوال زیاتوي په رښتونه ډول ستونزه د پاکستان دننه د اټومي وسلو ده او دا بیا یوه خبره ده چې آیا دا وسلې د امریکا دښمن پاکستانی طالبان او یا هم له پاکستانی پوځ سره دي. خبره اصل کې دا ده چې امریکا به کله پوهیږي چې څوک دی او څوک دی له چا څخه بیل کړل شي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
لاس انجلس ٹائمز ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې امریکا باید په دې نازک وخت کې خپه سوچ کوم ګام واخلي او د پاکستان معاملې باید په سړه سینه هواره کړي. په ادارې کې لیکل شوی دواړه هیوادونه یو بل ته اړتیا لري. د مقالې مهمې برخې له ګلای زاورو.
ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز اداریه د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته ځانګړې کړې ده او عنوان یې د خپه ملګري. ادارې لیکي کچره پاکستان سخت یا کلک نه وي نو تر اوسه پورې به ختم وي. د قدرتي آفتونو زلزلې سیلابونو نواخلي تر نورو ستونزو سره دا هیواد مخامخ دي، خو که په جغرافیي توګه دا سخت دی نو بلخوا د هیواد شمالي برخې ناقانونه دي. لنجمن کشمیر کې د شپېتو کالو راهیسې تاوتریخوالی روان دی. په دې هیواد کې د 1970 کال راهیسې ادارې کمزورې دي. دلته اداري فساد قبایلي یا پنچایتی نظامونه دي او اوس د اورپکو لخوا د حکومت د ختمولو غواخ سره مخامخ ده. ادارې لیکي چې پاکستان په جغرافیي توګه هم په سیمه کې مهم دی. 15 هیوادونو چې چین، هند، افغانستان، ایران سره شریکی پولی لري او د پاکستان موجوده حکومت د فوزی سوري لاندې کار کوي چې څنګه پخوانی حکومتونو کول. ادارې لیکي چې پاکستان د نړۍ یو ناقلاره سیمه ده او د 11 سپتمبر په خروستو امریکا ځان ته ګوري چې چرته ولاړه ده. امریکا پاکستان سره د وسلوال طالبانو او د القاعده پر ضد جګړې لپاره په اربونو ډالرو مرسته وکړه، خو اډیکی لا تر اوسه جنجالي دي. ورسپانه لاس انجلس ټایمز ادارې کې زیاتوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې له مودو راهیسې دوه مخیزه پالیسي خپل کړې ده او ورپکو سره مالی او اخلاقي مرستې کوي. د دې مخه هند او افغانستان کی خپل کارونو ته وده ورکول او دا هیوادونه بے ثباته کول دي. همدا وجه ده چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکی ناباوري کیږي. د پاکستانی چارواکو لخوا د ډرون بریدونو غندنه او تیر پتیره د ریمان ډیویس نیول سره د دوړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ خلیج نور هم سیوا کړو. ادارې لیکي چې د اوسامه وجل کې دوه سره د امریکای قانون جوړون کې یو ډله په دې نظر ده چې د پاکستان امداد دی ودرولي شي او د دې دیورته سخت سزا ورکړي شي. ادارې د سېنیټر فرانک لوټابرګ د خلیفې ادارې کې ذاتوي چې دوی سره دومره پیسې نشته چې هغه هیواد ته ورکړي چې د دوی ملګری نه دی. ادارې لیکي چې ملګرتیا او اتحادی هیواد کې فرق وي. پاکستان د امریکای ضرورت دی او باید د کړکیچن اړیکو باوجود دا خوندي ساتل پکار دی. افغانستان کې د جګړې لپاره پاکستان ګټور دی ځکه چې د دې هیواد نه د امریکای ځواکونو لپاره وسله زی. امریکا له هم پکار دی چې په دې نازک وخت کې په دې هیواد کې د امریکا پر ضد جذبات را پارولو نه ډډ وکړي. ورسپانه په ادارې کې لیکي چې پاکستان ته هم د امریکای ضرورت دی او په خاص توګه مالی مرستو کې. ادارې تجویز کوي چې ټول حقایق دې باید معلوم کړي شي او بیا دې په دې اړه ګامونه پورته کړي شي او دا به د وخت نه وړاندې خبره وي چې د پاکستان ټول حکومت بے باور دی او همکاری کول نه غواړي. امریکا دی باید د اړیکو خکول لپاره ګامونه پورته کړي. په بریدونو کې د ولسی وګړو د وجلو نه ډډه، سیاسي استحکام، بجلی، صحت، بشری حقوق او جمهوری ادارو ته وده ورکولو سره د اړیکی پر ځای پاتې کیدی شي.
دا مشال ریډیو دا
د جینز ډیفنس په نامه ونیزې امریکایي مجلې د هغه هلیکاپټر په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې د اوسامه بن لادن د وجلو پر مهال امریکایي ځانګړو ځواکونو په ورانه شوي بڼه د پیښې په ځای کې پرېښو. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستې ده او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
مجله د مقالې په پایل کې لیکي، آیا چین به د هغه وران سوي هلیکاپټر له پاتې برخو څخه ګټه واخلي چې د پاکستان د ایبټ آباد په ښار کې د اوسامه بن لادن د وژلو تر عملیاتو وروسته امریکایي ځانګړو ځواکونو په ورانه بڼه پریښی و؟ مجله په واشنگټن کې د دفاعي چارو د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي، د دې امکان شته چې پاکستان د هغه هلیکاپټر پاتې برخې له چین سره شریک کړي. مقاله لیکي د چین په اړه په پراخ ډول دا فکر کیږي چې تر دې وړاندې هم د امریکا د پرمختللې ټکنالوژۍ له معاینې څخه ګټه اخیستې ده. د عام نظر له مخې د چین د پوځي عصري کونې مهم عوامل دا دي چې دوی د بهرنیو پوځي ټکنالوژیو له اخیستلو او قبضه کولو څخه ګټه اخلي. په خاصه توګه له هغه وروسته چې لویدیز په 1998 کال کې د بیچینګ د تیانن مین په څلور لار کې تر ټولو وژنه وروسته د وسلو پر اخیستلو بندیز ولګاو. مقاله لیکي په 1990 لسیزه کې چین د امریکا د هغه الوتو او نه الوتو کروز توغندیو برخې ترلاسه کړې وې چې امریکا په عراق، سربیا، افغانستان او سودان کې کارولې وو. فکر کیږي چې همدې به د چین مرسته کړې وي چې خپل کروز توغندي تیار کړي. مقاله زیاتوي چې د دې امکان شته چې چین او پاکستان د امریکا د پاتې شوي وران هلیکاپټر له برخو څخه د چین د څېړنې پر اساس ګټه واخلي. مقاله لیکي په دې کې بنه یوازې دوی ته د دې هلیکاپټر د لکۍ د هغې برخې شریکول اړین وي چې په رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي وو، بلکې د دې وران شوي هلیکاپټر نورې وړې وړې برخې به هم ورته پکار وي تر څو دوی د دې هلیکاپټر په جوړښت پوه شي. مقاله لیکي داسې فکر کیږي چې پاکستان به هغو بې احترامیو ته فکر کړی وي چې امریکایي ټیکنالوژي له چین سره شریکه کړې وه. داسې رپورټونه وو چې پاکستان له هغه وروسته د چین پایلټانو ته د پاکستان د F-14 ډوله الوتکو د ماینه کولو اجازه ورکړې وه، چې د پاکستان تر اټومي چاودنو وروسته دا پریکړه وسوه چې پاکستان ته به نور F-14 A ډوله الوتکې نه ورکول کیږي. چین له هغه وخته را وروسته د G-10 په نامه الوتکې جوړې کړې چې د اسرائیل هغو F-14 ډول الوتکو ته ورته دي چې د امکان له مخې به پر پاکستان وپلورل سي. مقاله په پای کې لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د ټینګېدونکو دفاعي اړیکو له مخې دې ملکونو په ګډه داسې الوتکې جوړې کړې دي چې F-14 تندر فایټرز ایرکرافت نومېږي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه د باړی پاکه خیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې په یو کور باندې د ماټر ګولې د راپریوتو له کبله د دریو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي او څلور پکې جوبل دي. په دغه اړه نور تفصیل د سیمینار د فرحات شینواری په راپورټ کې.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیره شپه FC ځواکونو د باډي میل ورټ کیمپ نه د کاخیلو په سیمه کې د وسلوالو په نازینو باندې درنه ګولباري کوله چې په ترس کې یو مارټر ګولې په دې سیمه کې د بازخان نومیتن په کور را پریوته او اوچاودېده. د دغې چاودنې لاملې د کور ودانی هم را پریوته او د دغې پیښې نه پس سمدستي ځایي اوسیدونکو د دغې کور د ملبینا د دریو ښځو او دوه ماشومانو په ګډون د 15 تنانو مړي او څلور جوبل شوي تنان را وویستل او جوبل شوي تنان یې روغتون ته ورسول. د باډي سیمې خلکو د دغې پیښې غندنه وکړه او په دې اړه یو مشر شاه فیصل اپریدی مشال ریډیو ته وویل
سیره مونږ را ډېره برتور غمدنه کوي دا انتهایي ظالمانه شعر دی چې په آبادي باندې په عوامو باندې ځینی معلوم هغه نه معلوم مټر شلینګ کوي لکه او دغه د تحقیق وکړه شي چې دا کوم خلک دا کار کې ملوث دي داسې کار کوي.
د دغه پیښې په حق لباندې د خیبر یو پولیټیکل چارواکي خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه یو تیروتنه وه او په دې پیښه کې جوبل شوي تنان مو پیښور روغتونونو ته رسولي دي او د دوی سرکاري درملنه روانه ده او چې کوم تنان پکې وژل شوي دي د هغوی کورنیو ته به پوره پوره مالي مرسته ورکولی شي. د یادونې وړ ده چې د تیرو دو کالو راهیسې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او اکثر پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ولسی وګړي هم په نښه کیږي چې د سیمې خلک یې اندېښمن کړي دي او د چارواکو نه غوښتنه کوي چې پر روان وخت کې دي د دغسې ډول بریدونو نه ډډه وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یاره د مشال ریډیو خپرونه رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه؟
اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه؟
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
قدرمن اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږ او څنګه چې مو اوریدل زمونږ خبرونه تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم کتلی شئ او اوریدلی شئ. په دغه ویب سایټ باندې زمونږ د خبرونو تبصرو او تجزیو سره سره ځینې ویډیوګانې موجودې. تازه صورتحال د روانو چارو په اړه باندې دغه ویډیوګانې تاسو کتلی شئ او تاسو زمونږ د خبرونو په اړه باندې مونږ ته مشورې هم راکولی شئ، تجویزونه راکولی شئ، ځکه چې مونږ ټول عمر دا هڅه کوو چې موږ ستاسو د مشورو او ستاسو تجویزونو په رڼا کې خپل خبرونو لا ترتیب ورکو. څو شېبو کې په پښتونخوا کې یو نیمه بجه کېدونکې ده. زو ځان به خبرو چې تازه خبرونه څه دي، نو راځئ چې لاړ شو د بوریوال کاکړ له د دې وخت مهم خبرونه ورو.
امریکایي چارواکي وایي دوی اوس باور لري چې اوسامه بن لادن د پاکستان د ایبټ آباد له ښار څخه د القاعده شبکې چارې سنبالولې. د خیبر ایجنسۍ د باډې د اکاخیلو په سیمه کې پر یو کور د توغندي د پرېوتو له امله 15 تنه وژل شوي دي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د کرو کروندې د وزیر ارباب ایوب جان د کور مخې ته چاودنه شوې چې 3 تنه پکې ټپي شوي دي. د نیټو او افغان چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون د طالبانو د یو لوی برید مخه ونیوله. په مصر کې د فرقیز نشتو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي او د ایټالیا چارواکي وایي دوی په لیبیا کې ویاغیانو ته د وسلې ورکولو وړاندیز نه دی کړی.
خبرونه مو د مشال ریډیو نورید ورزو بلوچستان تولته د بشري حقوقو د صورتحال جایزه اخلو. د بشري حقوقو کمیشن ویل دي د بلوچستان حکومت په امنیت راوستلو کې ناکام شوه دي. د دې په وینا په دې صبح کې د کسانو بې درخ کېدل او بیا یې مړی موندل کېدل یو لوی ستونزه ده. خدای نور ناصر په دغه اړه تفصیل راکوي.
د بشری حقوقو یو ډله د روان میاشتې په څلورمه نیټه بلوچستان ته راغلې ترڅو د همدې صوبې نه امن حالات له نږدې وګوري. دې ډلې د یو شمېر بلوچ میشتو سیمو دوره کړې او هلته یې د ځینو بلوچو له کورنیو مشرانو او د سیاسي ګوندونو له غړیو سره لیده کاته کړې. تېر ماښام په کوټه کې د بشری حقوقو مشرې زهرا یوسف په خبري غونډه کې وویل
سب سے بڑھ کے کی جو انفورسڈ ڈسپیئرنسز ہیں یا لوگوں کو لاپتہ کرنا اس میں کوئی
ترٹولو زیات دلته چې کوم کسان په زور لا درک کیږي په دې کې هیڅ کمای نه دی راغلی او دا زمج د ټولو لپاره ډیره د تشویش خبره ده. او هغه کمیشن چې د دې کسانو لپاره تحقیقات کول د هغه هم څه ښه نتایج راغلي نه دي. خراب سوي مړي موندل کیږي چې په خوځدار کې زمج د ریپورت مطابق درې دیرش مړي موندل سوي چې پرې د ټارچر نشانونه دي. د زهرا یوسف په وینا په صوبه کې د اقلیت یا لژکیو له مشرانو سره هم لیدنه شوې او د دې په وینا چې د لژکیو مشران وایي په دې صوبه کې د دوی ژوند هم خوندې نه دی. د بشري حقوقو مشر زیاته کړه صوبایي حکومت تر ډیره ځایه په امنیت ټینګ ساتلو کې ناکامه شوی او هغه ګامونه چې دوی ته اخیستل پکار وو تر دې دمه لا هم اخیستل شوي نه دي. بیا هم زهرا یوسف
پروونشل حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ امن اور
د صوبائی حکومت ډیر لوی ذمہ وارد چې هغه د امنیت وضع شکړي او ملیشات ځواکونه باید یوازې او یوازې د سیویلین حکومت په غوښتنه عملیات وکړي او دوی باید همیش د سیویلین حکومت په کنټرول کې داسې وکړي بلی خاتمه. د بشری حقوقو د همدی خبرو په جواب کې چې صوبایي حکومت ناکامه شوی د همدی حکومت له مشر وزیر مولانا عبدالواسیه کاکړ څخه وپشتل
امامان شر د بلوچستان مسلمانو د پر ملک مسله د صوبا خبر پروتوکول کې وګوره او پنجاب کې وګوره پښین کې وګوره کراچي حالات وګوره سي له هغه د پر ملک او د دغه لپاره یو وسی په شمال منظر دی او دغه په شاپ سي یو بین قانوني حالات دي له هغه دغه حالات او بنیاد باندې د ملک سره د رنګ روان دي.
د بشری حقوقو دا ډله د کمیشن د مشر زهرا یوسف په مشرۍ کې په داسې حال کې بلوچستان ته راغلي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په دې صوبه کې حالات خراب دي. د دې صوبې ځینې بلوچ ملتپالو د پاکستاني حکومت پر ضد وسلواله جګړه پیل کړې چې په ترڅ کې په دې صوبه کې د امنیت وضع خراب شوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د حقایقو رابرڅرون کې
مشال لیډو توګي خضرمند اوریدونکو سوردو اسلام آباد تا او ځان خبرو شنن د پاکستان مطبوعاتو دغه هیواد او دغه سیمه پاړه باندې سر قسم خبرونه تبصری او تجزیه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې زمو همکار احمد الله دغه ټول مطبوعات کتري دي او تاسو د پاره دا راپور برابر کړی دی.
ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د اوسامه بن لادن په معاملہ با ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستی شي او ډیر زر بعد دفاعي کمیټه یو مهم اجلاس راغوښته شي. ورسپانه لیکي چې د داسې مهمه واقع فوري وروسته وزیر اعظم د غیر ملکی دورې نه یو شمېر سوالونه راپورته کیږي. آرمی چیف جنرال اشفاق پرویز کیانی د واقع وروسته خپل د برسلز دوره ملتوي کړه ولی وزیر اعظم له هم په کار وا چې خپل دوره یې سنډولې وي ځکه چې دغه وخت کې د ټول ملک د اولسترګي وزیر وزیر اعظم طرف ته وي ورسپان علی کی چې وزیر اعظم ل پکار دی چې موجوده حالاتو کې د دفاعي کمیټه اجلاس فورن راوغړي ځکه چې ملک زیاتره اولس ابتاباد اپریشن لسویو او یا کې د مشرقي پاکستان بیلیدو پشان یو پیخه غني وزیر اعظم ل پداس حالاتو کې پکار دا چې رامخه تشي او سخت نه سخت جواب ورکړي ځکه چې امریکا زمونږ د ازادۍ سلامتۍ او خود مختاری هیڅ خیال نه ساتي او حمله کوي نو بیا د دوه ملکونو ترمنځ ملګرتیا هیڅ مطلب پاتې نشو ورسپان ایکسپریس هم په دغه موضوع په خپل ادارې کې لیکي چې ابتاباد کې د اسامه بن لادن په ضد عملیاتو لړکې د تحفظاتو اندېښنو او تورونو لړۍ د شپږ ورځو راسې روانه ده او پاکستان اوس د امریکې او د نورو ملکونو د میډیا د سوالونو جوابونه ورکول شروع کړل ادارې د وزیر اعظم د خلی لیکي چې امریکې له پاکستان د اپریشن کې د نظر ویستل نه و پکار ځکه چې د پاکستان او امریکې پخوانی او مضبوط تعلقات دي او امریکې له د پاکستان د خود مختاری خیال ساتل پکار وو ادارې لیکي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې پاکستان بشمیره قربانیان ورکړي دي او نړیوال ورورولۍ له د پاکستان اهمیت په نظر ساتل پکار دي او څنګه چې چین د پاکستان حمایت اعلان وکړو داسې د نړۍ نور ملکونو له هم د پاکستان په حق کې خبره کول پکار ده ادارې په اخیره کې لیکي چې دا وخت ملک د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی او د چیلنجونو مقابله هله کېدی شي چې ملک په معاشي توګه مستحکم وي باید د نن نه دا لوس کول پکار دي چې موږ به خپل ملک په معاشي توګه مضبوطو او په خیراتونو ترقی به هیڅکله نه قبلو ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ په پیښور او خواوشا سیمو کې کیدونکې ځالبارۍ له وجې په سونو اکړ ځمکه ولاړ فصلونه او باغونو ته نقصان رسېدلې دي چې له وجې زمینداران په معاشي توګه ډېر زیانمن شو ورسپانه لیکي چې قدرتي آفتونو له وجې دا قسمه نقصانات خو کیږي خو حکومت له پکار ده چې داسې خلکو مالی مرسته وکړي ځکه چې یو خوا داسې نقصاناتو له وجې نه صرف دغه زمینداران متاثره شي بلکې راتلونکي کې په سیمه کې غذایي قلت هم ورسره پیدا کېدو امکان وي
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو
اوریدونکو نن د مور نړیوال ورځ نمانځل کیږي پښتنو شاعرانو هم وخت په وخت مور ته د خپل مینې او عقیدت پرځوینو د وړاندې کولو په ترڅ کې میندو ته ډیر ښه شعرونه لیکلي دي بشیر ګواخ په دې اړه د ځینو مور شاعرانو سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی دی
پښتنو شاعرانو د مور د چوپړ په ترڅ کې داسې ډیر ادبي شاهکارونه لیکلي چې د مور د مینې او محبت رڼا ترې خورېږي د پښتو ژبې وتلی شاعر پیر محمد کاروان چې مور ته یې ګڼ شعرونه لیکلي وایي چې مور د کور له نورو ټولو غړو ډېر حق لري
پلار د پاره پلار هم ډېر یو عاطفي موجود دی خادم ورولی هغه لږ تیره ده ځکه چې یو خو مور ښځه ده د ښځو ذات یعنی هغه د ښځینه احساسات او عاطفو هغه تر نارینهو نه ډېر دي او مور په زه فکر کوم چې په ټول جامع کې د پلار نه ډېره زیات د اولاد باندې هغه زړسوی یا ډېر وي یعنی په اصطلاح باندې په نه خبره مور په اولاد باندې ډېره ازاریږي پلار بیا هم یو څه مقاومت لري مور هغه مرکزي رول لري په دې
د پښتو ژبې ستر شاعر ارواښاد غری خان هم وایي چې کله به یې بابا ورته په قار شو نو مور به یې په غېږ کې ونیو
گر چې خاورو کې دې پټ وجود ستا مورې ما ته یادې هغه شان ستا سترګې تورې مورې ستا لاسونه مانا نه دي هېر چې تکلیف کې به زمانه وو چاپېر ستا د خلې قصې یادوما هر ماخام د گنجی د هرمونی د بهرام ستا وهل د بل د مینینا خواګو ستا کنزل راتا د بل دعا نخو یا چې ما با ډیر خراب وکړل کارونا او بابا با لړزول زمکه اسمانونا تبوی زما ملګری زما مل او زما سلګو سربا تا جړل
مړه سودا څماشم خنۍ مړه سودا څماشم خنۍ هر وخت مو وایا چې مور مې نشته د دې شاعر خالق او د پښتو ژبې نوموتی شاعر خغلې سید شاه سعود وایي چې د مور سره د مینې اظهار د نورې نړۍ په پرتلا زمونږ د سیمې په شاعرۍ کې ډېر تر سترګو کېږي
خبر دغه د چې د مشرقي یا د زمون کې کوم د ایشیایي د ادب دی دې کې د تړونو ډېر مضبوط دي خاص کر د خاندان تړونو د مور او پلار او د زامنو
هغه جوائنٹ فیملی چې ورته انګلیسی کې وایي هغه سسټم دی دلته ګیر سرتر د ټولو ملکونو کې. خو بیا هم د مور تړون داسې تړون دی چې د مور او د بچی تړون دا د دنیا په هر ګوټ کې یو شان ښکاري. ماته مور سره چې څونه مینه مونږ لرو دونه د دنیا هر ګوټ کې هر کس سره ښکته لري.
ښاغلی پیر محمد کاروان وایي چې د مور له مرګ وروسته ورته معلومه شوه چې څومره یوازې دی.
مور د مرګ اثر مې چې ما ته یو درد را لګېدلی دی او دغه درد مې څه ناڅه چې څنګه زما افسانه هغسې په لسګونو کښې راوړی دی. یو شعر دی دا چې ما د مور په اوله ده که د مرګ په اوله ده ما لیکلی مورې مورې تږه یم په لپه کښې اوبه راکړه زړه دې رانه وړی دی بې زړه یم لږ زړه راکړه بیا درته ماشوم شومه نکریزه مې پر لاس کېږده
مور مور تگیم مور مور تگیم پل پکے پوبرا تھا جڑ دے رانا وڑے دے بیجڑ یا مل جڑ را تھا مور مور تگیم مور مور تگیم پل پکے اوبرا تھا جڑ دے رانا وڑے دے بیجڑ رہتا پیادر تماشوں چھو مانا کری دے میں پلاس کے دا پیادر تماشوں چھو مانا کری دے میں پلاس کے دا خلز ماتر خدا حلائیوں مٹے خواد رہتا مور مور تگئیم بلا پکے اوبرا کا ماد جون پلا رکے گریوان
مندو نړیوال ورس په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور تاسو اوریدو. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو په داسې حال کې چې په ټول نړۍ کې د مندو نړیوال ورس نمانځل کیږي. د وزیرستان جنگ ځپلي ماشومان وایي باید امن دې راشي، بېقراري دې ختم شي، چې مندې او بچي د یو بل ارمانونه پوره کړي. سلام مسعود داسې یو ماشوم سره خبرې کړې دي، راځئ چې دغه واورو.
د ټول سنوم دی
رومال مسعود دی.
سبق یای
جی
په کوم کلاس شیه؟
مونتیسری جونیئر شیه.
پر د څومره دای؟
چالوور کلا عمر مې دای.
مور پلور د ژوند دی؟
جی دوا سره ژوند دی.
پلار در بند ګران دای کا مور؟
دوا سره رو بل ګران.
پر کوم یو در بند ګران دای؟
ودارا زتا لچ سوچ و مور تیر رو بل ګران مات زور مې می سفار دی هغه په کور شنوي. مور هر وخت تمیشه راوي زمونږ سبق یال سوتی کای لاشتارو کوي کول تمې تایروي عمر کرو سارا کوي. رسول اکرم ویلی دی جانا ته مور ته پشه لون دے دا
کمان تا تا پاتا دا چنن دے مور ورز منزل آشی
جی متا پاتا دو پاری میسر تا ویلی وی
دے دے ورز او مور پا براک شی میس صدر تا ویلی
میس ویل نن وی مور ریچ ملاو کیجی تو سے ہاں نن نی مور نا پشتنا وکی پداغا براک شی تیرے خبر جنیز دا کئی
تا بیا دے مور سرا خبر وکڑے
جی جی خبر میں وکل
مور صدر تا
ویلیے چې دا وکوا چې پسما تولا د نیوک شه امن وی چې مان دی او بچیو د یو بل ارمونی نا پیرا او د مور ریت په آرام سره مان جی
د وزیرستان جنگ زپل ماشومو د ارمان او چې په دنیا کې د امن وی چې مین دی او بچی دی یو بل ارمانونه پورا کړی. شیرا پورتا سورې دا اوس راځو زمونږ ونیز خبرونه ته شعر او تصوف. په دې خبرونه کې نن زمونږ موضوع ده وهابیزم او صوفیزم. د دې منځ کې تعلق څه دی، تړاو څه دی، په دغه باندې بحث شوی دی. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونه زما همکار احمد شاه اعظمي تیاری. راځئ چې نن وورو هم د نن ورځې شعر او تصوف.
Oh,
تصوف د اسلام لره تک سره سم پیل سوی او په ډیر لږ وخت کې د نړۍ بیلابیل سیمو ته غځونې کړې دي. د هند په لوی نیمه وچه او نورو ګڼ شمیر آسیایي هیوادو کې د اسلام په خورېدو کې تصوف ارزښناک رول لوبولی دی. د خپل منځلاریتوب، زغم، مینی او بشردوستی له کبله تصوف په غرب کې هم وده وکړه او ډیری کسان یې د اسلام دایرې ته راوبلل. خو د دې هر څه پرته د سنی مسلمانانو مذهبي تحریک چې په پښتني ټولنه او د هند په نیمه وچه کې یې د وهابیت په نامه شهرت وموندی، پر تصوف ډیر نیوکې کړې او دا یې له شریعت څخه لیرې یو غیر اسلامي مفکوره بللې ده. دا چې وهابیت څه دی او په اسلام کې د دې پیل د کل راهیسې وسو، په لاهور کې شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واسطی په اړه څه داسې وایي.
وهابیت اصلا اصطلاح د انګریزانو ده. د علي حدیث په نوم باندې یو سړی، یا د حنبلي په نوم باندې یو سړی، د شاه ولی الله معاصر دی. هغه په نجد کې پیدا شوی دی. دا هغه نوم دی محمد ابن عبد الوهاب. هغه ډیر کتابونه، ډیر رسالې لیکلي دي. بیا دا هغه زامنو نمسیانو په سعودي عرب باندې کوشش کړی دی چې هلته ملک سعود سره یا عبدالعزیز سره دا هغه سره سلام کلام د هغه په تعلق باندې بیا په سعودي کې حکومت جوړ کړی دی. دا هغو خلکو آرا چې کوم دي هغه په ځینو مسایلو کې لږ سخت دي. نو د دې وجې وه هغه ته خلکو په وهابي مشهور کړ، خصوصا په هندوستان کې. دا فرقه ده علي حدیث په نامه ده، او هغه بنیادي طور توحید ته خلک بلي. او کوم مسلمانان چې بدعت وغیرہ کوي، نو د هغه په بابت باندې دا هغو رایه سخت دی. نو دغه د دوی لقب دی خلکو ورکړی دی، د محمد ابن عبدالوهاب نجدي له وجې. نو لدغه وجه هغه ته وهابي ویل کېش. محمد ابن عبدالوهاب نجدي کتابونه تصنیف کړي دي. مشهور کتاب هغه کتاب توحید دی، او دغه چې د هغه ځینې نور رسالې هم ستا پر سیرت رسول باندې هم کار کړی دی.
خو بل لوري ته بیا د تصوف څېړونکي او د استرالیا په سیډنی ښار کې د پوهنتون استاد ډاکټر احسان ازري ستانیزی د وهابیت تعریف له دوه زاویو څخه کوي او وایي چې دا په دین کې یو نوی غورځنګ و چې سیاسي اهداف یې لرل.
وهابیت په دوه ډوله باندې باید وڅېړل شي. یو د یو دینی نوی حرکت په توګه، او دوهم د یو سیاسي ایدیولوژي په توګه. د دینی نوی په حرکت په توګه دا چې رامنځته شو سعودي عربستان په هغه وخت کې په یو ټولنیز او سیاسي بحران کې و. ټولنه زیاتره یې لیوه خوانه د عثماني ترکانو هجوم او یرغل و، او له بلې خوا د انګریزانو اروپایي هیوادونو استعمار شرقي ختیځ هیوادونو ته د راتک په حال کې و. او له بله پلوه خپله په سعودي عربستان کې کوچاني ژوند له منځه ته، او یو ډل ښارونه رامنځته کېدل. نو په دغه وخت کې د داسې یو دینی حرکت رامنځته کېدل داسې کوم حیرانوونکې پیښه نه وه. نو دوی رامنځته شول، د دوی هدف دا و چې موږ دغه بدعت له منځه بیایو. دغه ځینې مسایل چې په دین کې رواج سوي، لکه دم و جادو، لکه د عرفاو او د اولیاو قبرونو ته ورتګ، او بل ځینې نور مسایل دوی را منځته کړي. ولیکن دا که انصافا خبره وکړو په دې باندې، دا باید یادونه باسو چې په خپله وهابیت بدعت و. ځکه دا په 13مه پېړۍ کې یو دم راپورته شو، د عین په صدر د اسلام کې داسې یو حرکت موجود نه و. او دوم په حیث د یو سیاسي ایدیالوژي، له بده مرغه د ابن وهاب او د سعودي د پادشاهي کورنۍ ترمنځ یو وصلت، یو خیخي واده رامنځته شو. باد لدغه بادن دغه وهابیت په یو سیاسي ایدیالوژي باندې بدل شو. یعنی زیاتره د سعودي پاچا او حکمرانانو د دې لپاره چې خپل حاکمیت وچلوي، دوی په حیث د یو سیاسي وسیلې وهابیت استعمالوي.
خو د وهابیت یا اهل حدیث پلویان دا دریز لري چې دوی د قرآن او حدیث پر شوونو عمل کوي، او هر څه چې په قرآن او حدیث کې نه وي هغه بدعت دی، او په اسلام کې یو نوی اختراع ده چې د شریعت لروی جواز نه لري. د دغه مفکورې پلویان تصوف هم یو بدعت یا په دین کې نوی کار ګڼي. په لاهور کې د اهل حدیث د دارالسلام العالمی ادارې نائب مدیر مفتی عبدالولی وایي چې په قرآن او حدیث کې د تصوف هیڅ ذکر نشته، او دا یو غیر دینی مفکوره ده، نو په دې سره د خلکو اصلاح نسی کېدلای.
خبره دا ده چې دوی د اصلاح خبره کوي، وایي چې را موږ د تصوف په ذریعه سره د خلکو اصلاح کوو، سو دا تصوف چې دی په دې سره هغه اصلاح نه راځي کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعه راغلی وه، یا نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو اصلاح کړی وه. خبره دا ده چې تصوف یو داسې شی دی چې په صحابه وو کې نه و، د نبی صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې نه و، دا وروسته پیدا شوی دی او د دې ثبوت لکه په قرآن یا په سنت کې نشته. نو موږ دا وایو چې د دې دا وجود چې کوم دی، دا د اسلام نه مخکې وو، لکه په هندومت کې هم دا تصوف و، دغه شان ته په مجوسیت کې د فارس په مجوسیت کې هم دا تصوف و، او نصارا وو کې په عیسویانو کې هم دا تصوف یو شکل کې موجود وو.
د مفتی عبدالولی په جواب کې په کوټه کې حافظ الحدیث غازی محمد کمال القادری وایي چې تصوف له قرآن او حدیث څخه اخیستل سوی، او په دې کې هغه اعمال ترسره کیږي چې قرآن او حدیث یې هم حکم کړی دی.
تصوف چې دی دا د صفائی نه دی، صفائی خو د قرآن او حدیث نه ثابت دی، دا خو به الله د قرآن او حدیث نه مخالف کیده چې د نبی علیه السلام حکم په دې باندې نه وي، د الله رب العزت حکم نه وي، د صحابه حکم نه وي. تصوف خو د صفائی نه دی، او صفائی چې د قرآن او حدیث حکم ورکوي. تصوف معنا وهی الاخلاق الالهیه، اخلاق الهی ته وایي. تصوف هو الوقوف بآداب الله تعالی ظاهرا و باطنا. تصوف د الله په اخلاق باندې ځان خبرول ظاهری او باطنی. امام محمد رحمه الله تعالی ته چا تصوف کتاب نه لیکلی، هغه ته وقد صنفت کتاب البیوع، ما کتاب البیوع لیکلی. سړی ورته ویلي چې امام محمد ستا قربان شم، زه تاته یم تصوف کې ته ماته کتاب البیوع خبره کې. هغه امام محمد صاحب ورته ویلي التصوف هو العلم بالحل والحرمت. تصوف ویل کېږي علم ته په حل او په حرمت باندې، چې دا سړی حرام وپیژني، حلال وپیژني. امام محمد رحمه الله تعالی 1400 کاله مخکې د تصوف معنا په حل او په حرمت باندې کړي، چې علم دی په حل او په حرمت، چې دا شی حلال دی او دا حرام دی، دې تصوف وایي. امام محمد رحمه الله تعالی فرمایي که څوک حلال وخوري د حرامو نه ځان وساتي اجتناب وکړي، دا صوفي دی، دا صفا دی، یعنی دا پاک سړی دی. 360 معناګانې حافظ ابو نعیم په حلیه الاولیاء نفس جلد کتاب دی په هغه کې دا کړي. تصوف د قران نه ثابت دی، تصوف د حدیث نه ثابت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام راغی، اول حدیث ته بخاری دی، وما الاحسان یا رسول الله، احسان فطر دی ای د الله رسوله. قال ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، رواه مسلم. نبی علیه السلام وفرمایل چې جبرئیل علیه السلام راغی ما سره نږدې و کیناسته، فاسند رکبتیه الى رکبتیه، دواړه زنګونه د نبی علیه السلام د زنګون سره ولګو، او د انساني شکل کې نورانی شکل کې راغی او کیناسته. و مل احسان یا رسول الله، څو سوالونه یو کیو کیو دیو دا سوالو، و مل احسان یا رسول الله، احسان څه ته وایي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمل ان تعبد الله کانک تراه، ته داسې عبادت وکوي چې ته الله وینې. فلم تفن تراه فانه یراک، کچیر ته خدای نه ویني، نو دا چې فرض کچ په ځین کې دا په عقیده او په عمل کې وساته چې خدای خو تاویني کړه، کته خدای نه ویني الله خو تاویني. علماوي ان هاذا الحديث اصل في باب التصوف، دا حدیث اصل ده په باب د تصوف کې. یو تمدو عليه په دې باندې به اعتماد کولې شي. قران په ار صفه کې او ار سورته کې اړه تصوف پروت ده، ار سپاره کې تصوف ثبوت ده. کوم چې امام بخاري آیات تشریح کړی ده هغه کې د تصوف ثبوت کړی دی، علماو کړی دی، نور څه محدثینو کړی دی. دا خو داسې نه چې دا محدث شی دی، دا خو د اسلام یوه حصه ده. ظاهري علوم په قرآن او حدیث باندې کېږي، باطني چې د زړه کې د اولیاو سره کېږي.
پر تصوف باندې د اهل حدیث یا وهابیانو بل نیوکه په دغه مفکوره کې د وحدت الوجود فلسفه ده چې د تصوف شیخ محی الدین ابن عربي وړاندې کړی ده، او ټول کائنات یو وجود بلل دي. په لاهور کې شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستوای چې پر تصوف باندې د وهابیانو یو لوی نیوکه همدغه د وحدت الوجود فلسفه ده.
د تصوف سره بنیادی طور چون کې وهابی تحریک چې دی هغه د حافظ ابن تیمیه د افکارو څخه متاثر دی. حافظ ابن تیمیه او د هغه شاګردان لکه ابن قیم، ابن کثیر وغیرہ، ابن عبدالحادی،
هغه چې پر تصوف باندې کمې نیوکې کړې دي بنیادی طور یو دا فلسفه د وحدت الوجود هغه چې دا ګرد کائنات یو وجود دی. د شیخ ابن عربي چې ورته شیخ اکبر وایي دا هغه فلسفه ده. په هغه باندې حافظ ابن تیمیه مضبوط کتابونه لیکلي دي او تنقیدات یې ور باندې کړي دي. بلکې یو ځای خو هغه ته وایي یقال لهذا الملحد، یعنی هغه ته ملحد هم ویلي دي او دغه فلسفه ته دوی باقاعده نوم ورکړی دی الحادي فلسفه اتحادي فلسفه. دغه ته دوی شرک وایي چې دا شرک دی، دا ګمراهي ده، دا بېدیني ده. له دغې وجې چې کوم خلک اوس لکه په دا موجوده خلکو کې په پاکستان کې ډاکټر اسرار احمد د ابن عربي معمولي خبره کړې وه، نو هم د وهابي تاریخ لوی لویو عالمانو هغه ته مشرک وویل.
دا چې د وهابیانو له نظره د وحدت الوجود فلسفه یا عقیده څه ده او دی ولې د دې مخالفت کوي، په لاهور کې د اهلی حدیث د دارالسلام العالمی ادارې نائب مدیر مفتی عبدالولی په اړه څه داسې وایي؟
د وحدت الوجود عقیده چې کوم ده، نو دا یو داسې عقیده ده چې د حلول په معنا کې ده. یعنې دوی دا وایي چې الله پاک او دا انسان چې کوم دی دا غیر نه دی، انسان الله دی او الله انسان دی. دا ابن عربي یو شعر دی، د عربي شعر مفهوم یې داسې دی چې زه ویم چې دا رب دی خو رب خو عبد شو، او که ویم چې عبد دی نو عبد څنګه رب شو؟ مفهوم دا چې لکه عبد او رب دا یو شی دی. نو دا وحدت الوجود عقیده ده. وحدت الوجود داسې یو عقیده ده چې خالص یو کفري عقیده ده، یعنې د الله پاک او د انسان په منځ کې د بېلوالی نه راځي، بلکې وایي دا یو شی دی.
د وحدت الوجود د عقیدې په اړه چې مې کله په سیډنی کې د تصوف له څېړونکي او د پوهنتون له استاد ډاکټر احسان ازري ستانیزي څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې دې عقیدې ته باید د قرآن او حدیث په رڼا کې وکتل سي، ځکه چې دا د اسلامي فلسفې اړخونه دي او له کوم بل دین څخه نه دي راخیستل شوي.
وحدت الوجود بیا هم د قرآنی ارشاداتو پر رڼا کې او د احادیثو پر رڼا کې باید ولیدل شي. موږ په هر ځل چې څوک وفات شي وایو چې انا لله و انا الیه راجعون، نو د دې معنا څه ده؟ موږ ته خو خدای تعالی لکه مخکې له ما وویلې، موږ ته امر کړی چې لکه ما سي ویلې چې همیشه تاسې تفکر وکړئ، یعنی علم زده کړئ، یعنی وګرځئ پسې. نو مثلا بل آیت شریف ده چې ونفخت فیه من روحی، یا مثلا بل حدیث شریف ده چې خلق الادم علی صورته. نو موږ ګورو چې خدای تعالی چې ده اصلی وحدت د وجود چې ده خدای تعالی ده، او د انسان درې چې ده د دغه وجود تجلی ده، آینه ده، تجلی ده. که چېرته موږ زړونه خپل پاک خپل آینه سیقل کو، دا امکان شته چې خدای تعالی تجلیات په خپل زړه کې پیدا کړو، ځکه دا خدای تعالی وعده ده. نو دلته دا وحدت الوجود چې دوی وایي، دلته کوم دا بل کوم فلسفه یا کوم بل له قرآن مجید نه، یا له بل ادیانو نه دوی نه ده راخیستی، بلکې له خپل قرآن مجید نه دوی راخیستی ده چې د خدای تعالی اصلي وجود په ټولو کائناتو کې د خدای تعالی وجود ده. ځکه موږ همدا وایو چې وحدانیت ده. نو وحدانیت هم په کثرت کې ده او کثرت په وحدت کې ده. دغه مسائل سی دي، دغه ټول د اسلامي فلسفې اړخونه دي. دوی په کلونو کلونو کار پرې کړی ده. دوی داسې نه دي چې دوی له بل دین نه راخیستي.
کله چې مې هم دغه پوښتنه بیرته د شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واسطې مخې ته کښې شوده چې په تصوف کې د شیخ اکبر ابن عربي د وحدت الوجود فلسفه تر کومه حده صحیح ده، نو هغه وایي
بعض خلک د شیخ اکبر په باره کې دا رایه لري چې فصوص الحکم چې د ده کوم کتاب دی، دا وړاندنی کتاب دی. د ده آخري کتاب چې دی فتوحات مکیه دی، په هغه کې ده له دغو آراو رجوع کړې ده. یوه خبره دا کوي، او دا د وهابي تاریخ مشهور عالم د هندوستان شیخ نذیر حسین هم دغه خبره کړې ده چې ابن عربي سم سړی و، گمراه نه و، مشرک نه و، هغه له دغې آرا د رجوع کړې ده. مګر د شیخ ابن عربي د فکر کوم مفسرین چې دي هغه دا نه مني چې شیخ ابن عربي له دغه رجوع کړې ده. نو که دغه خبره صحیح شي، نو مطلب دا دی چې فلسفه وحدت الوجود بیا د دې مسله نه ده، نو شیخ ابن عربي محفوظ دی.
وهابیان د شیخ اکبر ابن عربي د وحدت الوجود له فلسفې څخه نیولې بیا د صوفیانو تر کړو وړو او تصوفي اصلاحاتو پورې یو شمېر نیوکې لري چې د تصوف خاوندان دې ته په خپل وار سره ځواب وایي. د شعر او تصوف پر راتلونکو پروګرام کې به د تصوف او اهلی حدیث ترمنځ پر ځین نور اختلافات بحث وکړو او د دواړو ډلو نظرونه به وړاندې کړو.
نقیب الله متنوال، مشال رادیو، هوست
هارون بچا، مشال رادیو، واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.